کندهار کې پیل شوی د اسلام نه بلکې د اسلام آباد جنگ دی. نوموړي د کندهار اوسنی وضعیت ته په اشاره وویل چې د کندهار ساتنه له کابل څخه هم ډیر ارزښت لري. د نوموړي په وینا په تیرو څلورو ساعتونو کې په دغه ولایت کې 145 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی.
لومړۍ خبره مې دا ده چې دا اوسنی جنگ په ټول افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې د هغو ارزیابیو په اساس زه لرم او زما امنیتي ټیم لري. دا د اسلام جګړه نه ده، دا د اسلام آباد جګړه ده. مهمه خبره دوامه خبره تر څو پورې چې یو امنیتي سرتیری ژوندی وي هغه دلته به کندهار وي. کندهار موږ ته د افغانستان د زړه ټوټه او د افغانستان مهمه ټوټه او د افغانستان دوهم پلازمینه افغانستان او کندهار یعنی افغانستان.
په کندهار کې د تیرو دوو اونیو راهیسې سختې جګړې روانې دي. د دغه ولایت شاوخوا 11 ولسوالۍ او درې حوزې په پرله پسې توګه سقوط شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. په کندهار کې مو د جګړو په اړه واورېدل. له کندهار سربیره د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې له هغې ډلې د افغانستان په شمال کې په ولایتونو کې جګړې روانې دي. اوس دویم نیمایي ته رسیدلی یو. په دویم نیمایي کې درته د شکست سکوت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې هم په خزینه سوداګرو د دوی پر کاروبار د جګړو اغیز درته لرو.
نور بس دی. شکست سکوت.
یو ځل بیا سلامونه. نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته مو هم زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دې خبرونه کې لکه څنګه مو چې مخکې وویل پر دې بحث کوو چې روانو جګړو او ناامنیو د خزینه سوداګرو پر کاروبار څه اغیز کړی دی. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې او دغه راز موږ په راپورونو کې واورېدل، طالبان ادعا کوي چې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې لږ تر لږه 1490 ولسوالۍ نیولې دي. دولت تر اوسه د دغو شمیر ولسوالیو سقوط تایید یا رد کړی نه دی، خو له دې وړاندې ویلي چې طالبان د دغو ولسوالیو په اکثرو سیمو کنټرول نه لري. پرون د افغانستان د دفاع وزارت وویل چې د دغو ولسوالیو سقوط په جګړیزو حالاتو کې یوه عادي چاره ده او دا برخلیک ټاکونکي موضوع نه ده. راځو دې ته چې دغو جګړو او ناامنیو پر افغانستان کې د ګوتو په شمیر خزینه سوداګرو پر کاروبار څه اغیز کړی دی. همدا موضوع څیرو. له کابل را سره دوه میلمنې د خبرونې ته یو ځای شوي. مرزیه حفیظی چې خپل یو ټولنه لري د خزو د سوداګرو په سوداګری په برخه کې کار کوي، دا مهال استودیو ته وصل شوه. میرمن حفیظی ستړي مشي، تاسو که په سر کې راته وایي چې څه ډول فعالیتونه لري په کابل کې او دغه فعالیتونو مو اوس څه رنگ خپل کړی، جګړو څه اغیز پر کړی دی؟
لودین طيب، سلام تاسو ته او سلام ټول اوریدونکو ته. تاسو نه ډیره زیاته مننه چې موږ فرصت راکړل. لکه څنګه چې تاسو هم په خبرو کې یاد کړل چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې جګړې روانې دي، د شمیر ولسوالۍ ونیول شوې، وضعیت تر ډېرې اندازې پورې اندېښمن شوی. د بدبختانه دې مسلې په سوداګریزو چارو باندې هم ډېرې زیاتې منفي اغېزې وکړې. ولې تر دې مخکې چې په دې مسایلو باندې خبرې وکړو، زه راځم دې مسلې ته چې زموږ کاروبار یاد مختص سیزینه او ته نه ده، بلکې دلته هغه کسان چې له موږ سره کار کوي هم ښځې دي هم نارینه دي، او هم د ښځو لپاره چې کار کوي هم د نارینه وو لپاره. زموږ کارونه د ښځینه او جامو د تولید په برخه کې پیل سو، او د وخت په تېرېدو سره موږ د مردانه جامو لپاره هم کارونه شروع کړل، او تر هغه وروسته شاوخوا شپږ یا اووه میاشتې کېږي چې د جواهراتو په برخه کې فعالیتونه لرو، او همدارنګه د سولونو یعنی د افغانستان د اصلي چرم د سولونه دي چې جوړېږي او تولیدېږي، دلته په همدغو برخو کې کارونه کوو.
بله، دغه فعالیتونه مو ډیر پراخ دي او ډیر په زړه پورې دي. ممکن نورو میرمنو ته هم یوه بیلګه واوسي چې هغوی هم وهڅیږي چې دغه فعالیتونه وکولی سي، حداقل د افغانستان د ولایتونو په مرکزونو او ښارونو کې. خو یوه موضوع چې په دې وروستیو کې اکثره خلک زړه نازده کړي دي، هغه روانه ناامنۍ او دغه راز جګړه ده. دغو مسایلو ستاسو په کاروبار څه اغیز کړی، یا حداقل ستاسو د همکارانو په روحیه باندې څه اغیز کړی دی، او څه غواړئ چې څه وکړي؟
بدبختانه واقعا دې وضعیت د خلکو په روحیه باندې، پر کاروبار باندې، په هر څه باندې منفي تاثیرات درلودل، او خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. واقعا لسو مدیر رئیس مثلا زموږ کینه همکارانی دي چې همیشه یادوی که طالب راستی مثلا زیاده تیفیهی یا مثلا سدو تا دکار طول اجازه نور کهوی ده طالب سر راسته اگه پوری مبتغه کارونه باید کلاس کودغه کارونه باید توسی هاگه کارونه باید توسی پده مسائلو سرال دیست تروس پوری دا هم معلومه ندستی بلاخره ده سول ده خبرات رو وزیاد که ترسیهی یا مثلا ده افغانستان راتون که یا خب نوست که دا حق به بلاخره که ترسیهی ولی دغه اندیشه دا خبر واقعا به سدو ترمنسته او ده طول و همکارانو زما خپل شخصی اندیشه دغه ده که ما په ډیر زحمت سره ما سرمایه گذاری او کار می وکړ بلاخره د تجارت پیل کول تر روښانه ده چې خپلې سختانې ستونزې او هر څه د خپل ځانه سره لري ما په ډېرې سختۍ سره وکولی شو چې خپل کارونه تر دې حده پورې ورسوم چې مثلا یو څه ناسه یې پراخ کړم حتی په دغه آخرو وختونو کې موږ په دې توانېدلي وو چې له افغانستانه بهر هم افغاني جامې ولیږو خو سره له دې چې دا پروسه زموږ بنده شوې ده لږ څه له ستونزو سره مخامخ شوې ده مثلا موږ خالي نشو کولی په وخت سره خپلو خپلو افغانانو ته له هېواده بهر ورسوو ځکه همدغو ستونزو ټول په دې مسایلو باندې تاثیر کړی ولی تر ټولو ډېره اندېښنه زما دغه ده که چېرې وضعیت تر دې هم بدتره کېږي وضعیت خرابېږي یا مثلا یو ځل بیا تېر تاریخ د ښځو پر وړاندې تکرارېږي وینه مې دغه ده چې زما کاروبار بند شي او زما دغه د درېو کلونو خواري ټوله حیث نشي دا اندېښنې دي چې واقعا هم زموږ دي او هم د ټولو مېرمنې له ما سره ډېر شمېر نورو مېرمنو یو ځای سرمایه ګذاري کړې وه کارونه یې شروع کړي دي بدبختانه د یو تعداد مېرمنو کارونه خو حتی بند شوي دي موږ په موږ ټولو سختیو سره تر اوسه پورې خپل کار ساتلی ده دې ته دوام ورکوو او نیت دغه ده چې دې ته په هر ډول شرایطو کې دوام ورکړو ولی مهمه دغه ده چې حداقل زموږ راتلونکی یو سرنوشت باید د اوس لپاره معلوم شي چې موږ څومره چې سرمایه ګذاري کوو هغه باید حیث بشي څومره چې موږ زحمت باسو دغه نتیجه سره په تلو کې باید وګورو
بله دغه د پانګونې وضعیت په افغانستان کې تر ډیره ورته خلک زړه نه کوي تاسو که خپل تجربه له نورو میرمنو سره شریکه کوي تاسو میرمنه یې په افغاني ټولنه کې ژوند کول او بیا د تاسو لوري پانګونه دا ځانته ننګونی هم لري څنګه مو دا جرأت وکړ چې تاسو پانګه واچوي او دغه د افغاني جامو د سکولونو یا هم نورو برخو کې کاروبار پیل کړي څه انګیزه و چې تاسو وو هڅولی او څنګه مو دا کار پیل کړ څنګه مخته پکې لاړې کله معلومات ورکړي او ریدونکو ته ممکن ستاسو دغه کار یو شمیر نورو میرمنو ته یو بیلګه ووسی او هغوی هم که چیرته شرایط ښه کېږي دغه سې کاروبار ته مخه کړي لیدې نه چې میرمنې په بازارونو کې ګرځي خدای مکړه سوال غواړي ښه ده چې یو چیرته کاروبار وکړي یا بله میرمن ورته چې لږ زره په واسه کوي د کار زمینه برابره کړي
بالکل یو خبره دا و چې په تیرو شلو کلونو کې ډېرې پریمانې پیسې په افغانستان کې راغلي مخصوصا د میرمنو د برخې لپاره دا چې څومره میرمنو ته ورسېدي او څومره یې هی په مایل شوي هغه خو یو بیل بحث ده بالکل ولی د افغانستان خلک په ځانګړې توګه بیا میرمنې په دغو مفتو پیسو په دغو هوایي پیسو باندې ډېر زیات ویا مستحصل ځکه نړیوالو دا غوښتل چې د افغانستان ښځې باید په پښو ودرېږي ولی دغه پیسې یا دغه امکانات دغه هر څه چې باید خپله میرمنو ته اصلا رسېدلي وایي دغه شکل چې باید رسېدګي ورته شوی وایي دا ونه شول متاسفانه نو اوس یو تعداد میرمنې په دې باور دي چې یو نفر باید لاس زره شل زره دیر زره یا پندو زره دلار رو دارید که یا برخه که سرمایه گذاری بکنید ولی زه بخبر تجربه ندارم که یا خوب نیت در کارتاول رو داری حتی لحظ زره و افانه یعنی هم شروع کولیدی دیر کچنه دیر هم و به وقت به خیلی دو سر داحت که دویی که سمیه که بنظمیه که به دیش شد که دوی خلا پلان رو داری خلا در آینده در پارا چیش های اهداف سلری دقیقه درستیون رو پارا تغییر از فور از باید فوری و این سلسی باید دیار و این سلسی و در طول و سرسیدگی باید سید شرایط سعید است در وقت این سفراب و آفوری و سوی که نور هم خراب سوید ولی باور رو که دقیقه سخت و شرایط که ما در جواهرات و برکت رو کلید از که زمان نیت و فکر و پلان دقیقه است که پاپانسان که باید سرمایه گذاری و سید دلتا باید بیوست و خلق و لاتون و فکر وکړئ تاسو پنځه دېرشو کورنیو ته حداقل په میاشت کې یو څه تنخوا رسېږي یو د هغوی لاسنیوی کېږي دا یوه لویه خبره ده زما لپاره که چېرې دغه ځای وتړل شي زما دفتر حداقل پنځه دېرش کورنۍ بې سرنوشته پاتې کېږي نو دغه ټول مسایل د دې لامل شول ما خپله وغوښتل چې همدا سرمایه گذاری که کوم که کار کوم که زحمت کوم هغه باید په افغانستان کې هیڅ وخت کوشش میدانه را کړی چې باید خپله سرمایه بدون وباسم، چې زه باید په نورو هیوادونو کې یا په نورو ځایونو کې کار وکړم. که چیرې په نورو هیوادونو کې هم زه کار وکړم، خپل کاروبار انتقال کړم، وضعیت خراب شي، نو خامخای جوان زموږ اصلي دفتر و د کار ځای به دلته په هیواد کې وي او نور زمینه سازي به په نورو ځایونو کې وکړم. یو څه بازارونه موږ کتلي و، مګر صدا چې ما دا کارونه شروع کول دا معلوم است چې د افغانستان بازارونه سخت یو شمېر هیوادونو تر تاثیر لاندې دي او له هغه ځای نه جامې په مختلفو برخو کې په مختلفو ولایتونو کې راځي. نو خوشبختانه په دغه څلورو پنځو کلونو کې ډېر برندونه جوړ شوي دي، ډېرو مېرمنو کار کړی، نارینهو هم کار کړی ده. اوس وضعیت دې ته رسېدلی چې مثلا په ځانګړو خپرونو کې خلک تکرار کوي، تل په تلو کې له افغاني جامو نه استفاده کوي. که چېرې په ملي او غیر ملي پروګرامونو کې هم حتی مېرمنې او نارینه چې برخه اخلي لومړیتوب پر افغاني جامو ته ورکوي. نو دغه یو تغییرات ده، یو خوشبیني ده چې رامنځته شوې ده او موږ په جرأت او انرژي د دې راکوي چې خپلو کارونو ته په دې برخه کې دوام ورکړي.
مننه میرمن حفیظی، تاسو را سره پات شي ور بشو. زموږ بلې میلمنې ته سیده غزنیوال هم سټوډیو ته وصل شوې ده. دا د غزنیوال فیشن مسوله ده او دغه راز نړیوالو اړیکو محصله. ول دې سره به خبرې وکړو چې د محصله تر څنګ څنګه دغه د فیشن کاروبارونه مختوړي. میرمن غزنیوال، سړی مشي تاسو کله غوریدونکو ته د خپل کار په اړه معلومات ورکړي، څنګه هم زده کړی او هم کار؟ مهرباني.
مننه زنده اوسه کلمه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. زه سیدا غزنیوال د غزنیوال فیشن مسئله او د نړیوال اړیکو مسئله یم. زه یعنی دا غواړم چې وایم چې وخت کله کار کول ته او تاکل ته خپل ژوند چار ته ورسېږي، هم تاسو ته دوام ورکولی شي هم کار کولی شي. زه د دې تر څنګ چې دا ګران لرم غزنیوال فیشن او خپل تاکل ته دوام ورکوم او تر څنګ یې نور فیشنم تاسو به نور فرهنګي خپرونو ته هم ګډون کوم. میډیا کې او د ما صرف دا هیله او دا ده چې ټول ته دا کار کوم چې یوه ښځه یوه نجلۍ کولی شي، یعنې کمزوري نه ده، د خپل په باور ولري، هم زده کړې کوي چې هم کار کوي.
بله میرمن غزنیوال، ستاسو دغه موقعیت فکر کوم یو څه خنه د کلک موزای تغییر کې د ټلیفوني اړیکې به مخاصي بحث ته بيدامه ورکو. څه ننګونو سره مخ شولې؟ کار مو څنګه پایل ک؟ په پایل کې مو اصلي ننګونې څه وي؟ د دې تر څنګ دغه اوسنۍ حالات او ستاسو په کار باندې څه اغیز کړی دی؟
لومړی چې کوم پیل که څه سرمایه د دې کوم بده خو بیا لکه څنګه چې افزي سیب ویل چې تاسو کار کول وګورئ، نو سرمایه څه مهمه نه ده. نو د دې تر څنګ چې دغه ستونزې دي، خو موږ تاسو پیل چې موږ یوه پرتنې سیمه کې یو، نو د ښځو لپاره کار کول او هغه د برانډ جوړول او بیا میډیا کې دا وصل ستونزمن دي. خو بیا هم زه غواړم چې او روان حالت چې اندېښمنه یم، خو دا ټول څه معلومه ده چې افغان مېرمنې د جګړې زیان دې دوی ته رسېدلی، خو دا ځل که خدای کول افغان مېرمنې هغه مېرمنې نه دي چې شل کاله پخوا وي، دوی په خپل پښو درېدلی دي او په هره عرصه کې که هغه د اقتصاد وي، فرهنګي وي او یا هم تعلیمي وي، دوی پیاوړي.
بله، یو موضوع ډیره ښکارا ده چې په افغانستان کې جګړه ده او دا جګړه هر ورځ قربانیان اخلي. د جګړې لډګره که طالب هم وجل کیږي، کونډ او یتیمان د ټولنې ته پاتې کیږي، او که دغه راز امنیتي ځواکونه هم وجل کیږي، کونډ او یتیمان د همدې ټولنې غړي دي، همدا افغانان دي. څومره لاسنیوي ته اړتیا ده، خصوصا د ښځو لاسنیوي د ښځو لخوا، دغه ښځو لخوا لکه تاسو یا لکه میرمن حافظي یا نورې ښځې چې فعال دي، د دوی لاسنیوي د نورو ښځو په برخه کې څومره مهم دی؟ او تاسو څه غواړئ د جګړې له ښکېلو غاړو چې ستاسو لپاره باید څنګه زمینه سازي وکړي تر څو دغه کومې میرمنې چې په یو ډول سره د کورنۍ نفقه ګټونکی نه لري، هغوی هم یو دوامداره، ټولو ته خو ممکن امکان نه لري خو یو شمېر ته یو دوامداره د عاید لاره وي، هغه هم د میرمنو لخوا ورته زمینه سازي شوي وي.
خدای دې چې حالات خراب دي، نو په دې اکله موږ ډېر زیات کوشش کوو چې هغه مېرمنې چې په کور کې دي هغو لاسي صنایع دي هغوی ډېر، یعنې هغه مېرمنې چې د باندې کار کوی نه شي په کور وي، د هغوی لپاره موږ لاسي صنایع د مرۍ کار درسال دا ورنه اخلو او د په کالیو کې په دوسې ډیزاین دوکې کاروو. زموږ ستر کار همدا ده د دوی لپاره کو او نور له دولت څخه له دوی څخه له فعال مېرمنې څخه مې دا غوښتنه دا ده چې له دوی سره په دې برخه کې همکاري وسي، یعنې هغه پروژې په هغو کار وسي، سرمایه ګذاري وکړي چې د دې په کورنۍ چارې کې مثلا دوی ته هغه چې موږ به جوړونکي یعنی صنایع د سی له دوی څخه وکړل سی او دوی ته نن دا څنګه وکړي او دوی لپاره به څه وي.
بله کور ودان تاسو را سره پات شي په دې لکه چې ورسته مو د ټلیفون اړیکه هم لږ زره خاصه فقط لږ زره بګراوند کې د ټلیفون یو څه شور ماشور د موټر غږونه راځي. په هر حال आवाज مو ډیر واضح نه وو که څه هم د افهام وړ وو. ور به شو بیرته میرمن حافظی ته. میرمن حافظی تاسو که دا مسله واضح کړئ چې په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې بېوزلي ده، فقر ده، کډوالۍ دي، بې ځای کېدنې دي، د ښځو لخوا د نورو ښځو لاسنیوای څومره مهم دی؟
زموږ اصلي هدف د کار کولو همدغه و چې ډېر شمېر مېرمنو ته باید کاري زمینې برابرې شي. یوې ستونزې سره سوزه همیشه مخامخ یم چې د ما د کارونو د ځنډ لامل کېږي یا مختلف نورې ستونزې موږ ته جوړېږي، ځکه تاسو ته معلومه ده چې موږ په یوه افغاني ټولنه کې ژوند کوو او ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. دومره چې زه له ښځو سره په عذاب یم د کار کولو په حصه کې نارینه سره هغومره عذاب موږ سره نشته، ځکه نارینه شپه ورځ هم کار کولی شي، وخت ناوخت رخصتي په هر حالت کې، ولی بیا هم دغه ټول ستونزې موږ په خپله غاړه اخیستې دي او کوشش هم دغه کړی ده چې ډېر شمېر مېرمنو ته باید کاري زمینې برابرې کړو. دلته زموږ اصلي استادان او اصلي کسان چې کار کوي په رس کې دي نارینه دي، ولی د هغوی د لاس لاندې دغه مېرمنې چې کار کوي موږ ټوله ورځ زحمت هم په دغه باندې ایستلی ده چې باید هغوی یو ځای ته ورسېږي، هغوی ته یو څه باید وشي سره له دې چې هغوی ته ماسک ورکول کېږي، روزنې هم په مختلفو برخو کې ورکول کېږي، ځکه هغه کارونه چې اوس مهال نارینه موږ ته کوي مخصوصا د دریشي د جوړولو په برخه کې یا د واسکټونو د جوړولو په برخه کې دغه مهارتونه تر هغه اندازې پورې مېرمنې نه لري، ولی بوزاران دوی ته روزنې ورکول کېږي. موږ هره ورځ یو ساعت ټایم ځانګړی کړی دی همدې لپاره چې بلاخره د دغو کسانو ته په مسلکي توګه ټولې روزنې ورکړل شي. نو فکر کوم چې که چېرې دغسې فرصتونه نور هم ښځو ته برابرې شي، ښځې هم ډېر زیات مهارتونه لري، ډېر کار کولی شي او دوی ته فقط یو څوک باید واوسي چې جرأت د کار کولو دوی ته ورکړي او له دوی نه ملاتړ وکړي. دغه ملاتړ چې دوام وکړي مطمئنه یم چې تر راتلونکو څو کلونو به د ښځو وضعیت ډېر زیات ښه وشي او ډېر شمېر مېرمن به وکولی شي په خپلو پښو ودري.
بله، دغه څو کاله وړاندې ډېرې موسسې وې چې د ښځو د لاسنیوي په برخه کې فعالیت کاوه. همدا چې تاسو هم یادونه وکړه چې اکثره مېرمنې مسلکي کار نشي کولای، مثلا که کالي ګنډي، جامې ګنډي، یا مثلا د سکولونه او یا هم نورې هغه چارې چې مثلا مېرمنې په کورونو کې کولای شي، هغوی ته په خوا د روزنې پروګرامونه وو، بیلابیل موسسې وې. اوس ستاسو معلومات څخه تاسو خپل په کابل کې اوس دغه موسسې څومره فعال دي، آیا د روانو حالاتو د دې موسسو فعالیتونه هم ټکنی کړي دي، یعنی فعالیتونه کمرنګ دي او کنه لا هم شته د لاسنیوي ځینې موسسې؟
بعد وختونه دا همکاری و دا مرستې و دا پروګرامونه ډېر زیات کم شوي دي، حتی شاید دومره هم ویلی شم چې بیخي صفر حالت هم رسېدلی دي، ځکه اوس هم پروژې شته، کارونه شته، ولی هر یو لپاره چې موږ اپلای کړی موږ ورسره خبرې کړې دي، هغوی وایي د وضعیت تر رسېدو پورې تاسو باید صبر وکړئ او حوصله ولرئ. څو ورځې مخکې یا شاوخوا دوه اونۍ مخکې موږ یوې قرضې ته ضرورت درلود چې د اختر لپاره بعضې آمادګیانې او دا هر څه موږ نیولي وای، سره له دې چې موږ د قرضې په حساب په بانک ډېر خپل کارونه مخته یوړل، حتی د بانک قرضې په موږ باندې بندې شولې. دا په دې معنا شرایط ورځ په ورځ ډېر زیات سختېږي او له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ کېږو. تر اوسه پورې داسې یوه اداره اوس مهال په دغه حساس وخت کې نشته چې ووایي موږ د مېرمنو لاس نیسو یا د کوچنیو تجارتونو حکومت او دوی مسؤلیتونه او کارونه هم معلوم دي چې ټول تمرکز اوس دوی په د جګړو په حل کې ده او د سولې په خبرو اترو باندې ده. دغه مسایل بالکل دوی نه پاتې دي. دغه وروستۍ میاشتې واقعا زموږ لپاره ډېرې سختې وې او دې وضعیت ته په کتو سره فکر کوم راتلونکی هم موږ له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږو، ولې نړیواله ټولنه هغه څه چې په همدومره کلونو کې په افغانستان کې کړي دي، د افغانستان د ښځو لپاره کړي دي، په دغه اوسنیو شرایطو کې سخت د دوی همکارۍ ته، د دوی ملاتړ ته، د هر څه ته ضرورت ده. که چېرې دغه همکاري ونه شي، متاسفانه شاید ډېر شمېر نور شرکتونه او ډېر کاروبارونه چې د مېرمنو مربوط کېږي دا هم وتړل شي، ځکه دوی ته بله لار نه ده پاتې. یو خو د مؤسساتو مرستې بندې شوي دي، یو خو له بلې خوا بیا د جګړو مسله ډېره زیاته
څنګه شوی دا دغه څنګه مثلا بس یو د خاص ټول خاص برتوی دي وقتاً شرایط نور هم سخت کړی دي. فکر کوم چې مخکې له دې چې دغه شرکتونه ورته دي له ستونزو سره د جدي نورو ستونزو سره مخامخ شي او دا دفترونه وتړل شي که به دا وي چې یو پروګرام وتړل شي موږ خپل خصوصونه کړي دي مختلفو اداراتو سره مختلفو مؤسساتو د کسانو سره موږ خبرې کړي دي چې هغه حالت ته باید کونه رسېږو، ولې دا هر څه بعد وخت په تېرېدو سره روښانه شي بالاخره د موږ د کارونو سرنوشت سره.
بله کور ودان. اوس به بیرته ورشو میرمن غزنیوال ته. میرمن غزنیوال، تاسو که له خپل تجارب راته وایي په دې حساسو شرایطو کې چې اړتیا ده ستاسو لاسنیوي ته په مجموع کې د ټولو افغان میرمنو لاسنیوي ته، خصوصا د وړو سوداګریو او کاروبارونو په برخه کې، د دولت داسې کومه ځانګړې اداره شته چې له تاسو سره په تماس کې وي، تاسو ته د ملاتړ ډاډ درکړي له مالی پلوه، لکه څنګه چې میرمن حافظي وویل حتی د بانکونو لخوا قرضې اوس بندې شوي دي، خو خپل دولت په دې برخه کې د ملاتړ څه پروګرامونه لري تاسو ته؟
یو فکر دا دی چې د دولت یا هم که د نړیوالې ټولنې دوی ټول فوکس دی دا په کابل یا د مرکز ته خوځېدی، خو موږ له بعد مرغان په ولسوالیو کې او په کلو کې هغه ښځې چې دي هغه ټول د جګړې زیانمنې چې دي هغوی دي په ټوکس مرکز کې دي، هغوی زده کړې هغوی هغه کار کولی شي خپل ځان یعنې پیاوړي دي. نو زما نظر دا دی که چېرته دولت غواړي یا نړیواله ټولنه غواړي چې ریښتینې له افغان میرمن سره مرسته وکړي، نو دوی د خپل هغه مرستې هغه کوم موسسې چې دي دا د خپل په کلیو او په ولسوالۍ چې دي د دوی د ښځو په تعلیمي برخه کې او د دوی هغه صنایع دستي چې دي په هغو باندې
او دا مهال څومره پروګرامونه دي په کابل ولایتونو کې؟ تاسو حتمان له نور افغان میرمنو سره په تماس کې یې. میرمن حفیظي ویل چې پروګرامونه یو څه کم رنګ شوي دي، هغه موسسې چې پخوا په دې ډګر کې فعال وي د هغو موسسو فعالیتونه هم یا کم شوي دي او یا هم بیخي بند شوي دي. تاسو چې له افغان میرمنو سره، خصوصا له کلیوالي میرمنو سره چې تاسو یادونه وکړه په تماس کې، هغوی څه وایي؟ هغوی دا مهال په څه کاروبارونو لګیا دي او د ژوند لپاره د نفقې لپاره څه کوي، خصوصا هغه کورنۍ چې نارینه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي؟
دغه ما زه کله چې مکتب کوم دوله سم سم چې ما په یو پروپوزل کار کوله چې امته د ماشومانو او د ښځو د زده کړې لپاره دا د کلو او د امده کډوال لپاره، نو له بعد مرغه چې هغه پروپوزل تر اوسه چا لیدلی نه دی، مخته نه دی کتلی. او کله چې ما له دونران سره خبره وکړه هغه وایي چې امته ملکونه چې دي هغوی ټول په دا اندېښنه کې دي چې افغانستان الار څه ښه نه دي او دلته کومه پانګونه چې موږ کوو یا کوم کار چې کوو هغه هېڅ دی. نو ستونزې دغه دي چې د افغانستان حالات نامعلوم دي، هر څه سره ګډوډ دي او نړیوالې ټولنې هم څه مرسته نه ده کړې که وایمه، او څه پروګرامونه خاص نشته ده. یعنې ما سره کومه فعاله میرمنې دي هم کوم موسسې څوک چې پېژنم هغوی په دې برخه کې څه مرسته نه ده کړې تر اوسه په تېرم سږ کال. نو
تاسو دغه له افغان فعالو میرمنو سره څومره په تماس کې، خصوصا هغه میرمنې چې مثلا د سولې بهیر کې هم شامل دي، د سولې هڅې هم له نږدې ساري، هغوی تاسو ته څه ډاډ درکوي د راتلونکو فعالیتونو؟ آیا طالبانو چې د سولې خبرې مخ ته وړي او یا هم د افغانستان د قضیې نورو شریکانو د ښځو د راتلونکو په اړه څه ډول ډاډ ورکړی دی؟ تاسو څه ډاډ لرئ؟
له بعد برغه کومه چې د سولې په پروسه کې دي هغه که ښځې دي که ځوانان دي که مشران دي هغه یو هم د افغان ولس استستوب نه شي کولی. هغه میرمنې چې دي هغه ټول هغه میرمنې دي چې خپل شخصي منافع یا هم هغه کوم پیغام چې د افغان ریښتینې میرمنې دي نه شي رسولی. ځوانان هغه دي چې میراثي قدرت ورته پاتې دی یا هم کله که څنګه یادونه یې کولی شي لکه دي باقي دوستان دي همداسې خالص دی او همداسې ورسي نور دي. هغه ځوانان چې یعنې اصلي چې په افغانستان کې دي زده کړې کړي دي او خپل هېواد حالت ته اندېښمن دي نه دي، او زموږ هغه کوم مشران چې تللي له بعد هم هغه کومه مجاهدین چې دي هغه چې دي افغانان له غونه ښې خاطرې نه لري. نو بیا هم زه به په دې خبره راسم هغوی موږ ته دا ډاډ نه شي راکولی او دا ډاډ هیڅوک هم نه شي راکولی نړیوال ټولنه د دې تضمین نه شي کولی، ځکه طالبان چې دي کومه چې په دوی کې ناست دي او کومه چې په افغان کې دي افغانستان کې دي هغه ډېر فرق لري. لکه څنګه مخکې په تخار کې یو پیښه شوې وه چې ویلي دي چې هغه میرمنې د اخیستې دي هغو باندې یعنې ځان ته نکاح کوي رښتیا هم داسې کېږي او کومه طالبان چې راته ناست دي هغوی دا وایي چې موږ د ښځو حقوق ورکوو. نو په دې هکله د
دا ویل غوړم چې هغه طالبان او دا طالبان فرق لري، هغه افغان استازي او دا افغانان فرق لري. دې ټول فکري توپیرونه ډېر دي او مستقیم کوم ډول نه شي.
بله، د خبرونه د پای شیبو ته نږدې کیږو، وروسته به میرمن حفیظی ته هم ورسو. ستاسو سپارښتنې نورو افغان میرمنو ته چې دا مهال په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي، څه سپارښتنه لري هغوی ته؟ حالات جنگی دي، ټولو کسانو ته حالات متاسفانه چې ښه نه دي، په ځانګړي توګه میرمنو ته، ځکه چې قربانیان دوی دي. دوی دي لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې بوري کیږي، همدا میندې دي چې کونډې کیږي او ماشومان ورته پاتې کیږي. تاسو دوی ته څه ډاډ ورکوئ، څه اطمینان ورکوئ، څه وکړي چې تر هغه د ژوند چارې ګړندۍ او روانې وساتي؟
از ما ویل فقط ټول مېرمنو ته، مخصوصا هغو کسانو ته چې د کورنۍ د کور او ډېر نور مسؤلیتونه د دې په غاړه دي، دغه ده چې له دې سختو حالاتو سره باید مبارزه وشي، باید حوصله وشي، انرژي باید له لاسه ورنه کړل شي، امید باید له لاسه ورنه کړل شي، قوي باید واوسي مېرمنې، او حتی تر دغه اندازه پورې خپلو ځانو ته دوی باید جرأت ورکړي چې د کور دننه که هم واوسي، خپل مهارتونو راست باید وانستي او خپل کارونه باید په دوامداره شکل په هر ځای کې واوسي، په هر رقم حالاتو کې واوسي باید ادامه ورکړي. ځکه افغانستان یو جنګي هېواد ده، دلته خامخا دا وضعیت رامنځته کېده او د داسې یو وضعیت پیشبینه شاید ډېری خلک وو، ولې موږ دا مو وطن ده او دلته باید ژوند وکړو، دلته باید کار وکړو، دلته باید خپل مسؤلیتونه ادا کړو. نو په همدغه اساس ویل مې میرمنو ته همدغه ده، موږ او تاسو کړی دی چې د یو بل لاسنیوی ونکړو، کړی یو بل سره ونه وکړو، که یو بل ته ډاډ ورنکړو، خامخا موږ نشو کولای چې په ډېر بریالیتوب سره مخته لاړ شو. ولې هدف دغه ده چې موږ کله یو بل سره ووسو، که د یو بل مشکلات درکړو او دغو حالاتو سره داسې مبارزه وکړو او حوصله وکړو. زه مطمئنه یم چې ډېرو لوړو ځایونو ته کولای شو ورسېږو، ډېر ډېر څه مسؤلیتونه کولای شو چې په سمه توګه ادا کړو، او هغه څه فرصتونه چې د مېرمنو لپاره برابرېږي، هغه دې هم د خپل ځان لپاره استفاده وکړي او هم د نورو مېرمنو لپاره زمينه سازي. دا دغه زمينه سازي او د هر څه چې مېرمنې د مېرمنو لپاره وکړي، چې په تر کوم څه ډېر زیات کولای شي، یو مثبت اغېز لري.
یو لاندې پوښتنه که په پای کې راته ځواب کوي، مېرمن غزنیوال، تاسو هوډ لرئ چې کچېره طالبان هم راشي خپل فعالیتونه به کوي؟
طالبان او هغه طالبان ما مخکې د قیادونو وکړو چې فکري توپیرونه ډېر لري. دوی چې کله داسې راځي، یعنی دوی به زما په نظر چې هغه شل کاله مخکې اوسي به وي، خو که دوی چېرته راځي او زه له ټولو باندې دغه کوم په خپل دولتي چارو په نړیوال ټولنه ده چې ښځې تل د جګړې قربانیان وي، او دا زه نه غواړم چې ښځې ټولو قربانیان شي. که چېرته د دوی راتګ او د ښځو د پرمختګ مخنیوی وکړي، نو داسې سوله هېڅ
بله کور مودان. میرمن غزنیوال، د خبرونې لګې چې به پاتې دي، میرمن مرزیه حفیظی، تاسو وایي چې د طالبانو په احتمالي راتګ سره تاسو د خپل کاروبارونو راتلونکو څنګه ارزوي؟ د نورو افغان سوداګرو چې په وړو کاروبارونو کې لګیا دي، د هغوی راتلونکو څنګه ارزوي او څنګه سپارښتنه لري دوی ته؟
نو اوس که چیرې هر ډول بدو حالاتو ته هم میرمنې تسلیم شي، نو خامخاص که وضعیت ډېر زیات خراب شي او ډېر کارونه به خلص له لاسه ورکړي. ولې د طالبانو په راتګ سره هم زموږ پلان، نیت او هدف دغه د خپلو کارونو ته به دوام ورکوو، ولې لست به یې بڼه حتما بدلېږي. او بله مسله دا چې هماغه چې موږ خپل افغاني تولیدات غواړو چې د نړۍ په دود دود کې خپلو افغانانو ته ورسوو، که چیرې امکانات دا برابر نشته چې موږ د خپل هېواد نه دا کارونه وکړو، حتی موږ د سیمې هېوادونو ته ورځو، له هغه ځای نه به خپلو کارونو ته هم دراز دوام ورکوو. هېڅ وخت به هېڅ یو حالت ته چې هر څومره خرابېږي، موږ به تسلیم نه شو او خپلو کارونو ته به په همدې شکل باندې دوام ورکوو.
بله، او که په وروستۍ کې ډېر لنډ دا راته ووایي چې دغه مېرمنې چې په سیاسي بهیرونو کې شاملې دي، تاسو ته څه ډاډ درکړی دی تاسو د راتلونکو فعالیتونو په اړه باندې؟
بدبختانه دوی یو ښه ډاټ موږ ته نه ده راکړل شوی تر اوسه پورې. فکر کوم چې تر څو خبرې نتیجه ونه لري، تر څو یو کار نتیجه ونه لري، هېڅوک له مخکې نه څه ویلی نه شي. ولې هیله مو دغه د هغه مېرمنې چې د سولې په خبرو اترو کې دوی برخه اخیستې ده، هغه مېرمنې چې سیاسي فعالیتونه لري، حداقل د هغو دوی د اصور او د کار نتیجه هم ټول موږ سره شریکه کړي غواړم چې
سلامت اوسې په پروګرام کې لخپلو میلمنو میرمن مرزیه حفیظی او دغه راز سیده غزنیوال نه ډیره مننه د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي په خپل خبرونه کې می همکارا فرشتہ نگاه ستاسو قربان.